السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې د رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو ساته خبرونه ده چې د امان الله میرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې په درې مورس په غیابی استهزاء کې درې وزیرانو ته د باور رای ورکړه خو یو یې سلب اعتماد کړ. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزي حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د جرمني پولیسو په لسو ایالتونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت کې په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي او پرون د پرله پسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو وتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه وروچی قسیم سوله ملې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړی د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو د مرکو بهیر پیل سوی او لوی څارنوالي وای تر اوسه د اداري فساد د سترو جرمونو په تړاو د 1500 کسانو دوسیې عدلي ارګانونو ته رسیدلې دي. د هم بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استیزاسو وزیرانو څخه درو ته د تایید او یو ته د رد رای ورکړه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت زمیر د نن ورځې په غونډه کې بریالي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د جرګې لخوا رد شو. په تېرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې 13 وزیران د پراختیا بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استیزا کړل چې له دې ډلې وایي د جرګې لخوا سلب صلاحیت سوه. جزئیات په همدې خبرونه کې. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ستر محکمه د اساسي قانون د تفسیر ځای نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل: د پداسال کې د چې ولسمشر او اجرائی رئیس استری محکمې ته لارښوونه کړې چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی دی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهور ریاست ته وسپاري. افغان چارواکو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو څخه د مرکو بهیر پیل کړی دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدونو او مرکو دا بهیر د حکومتي مشرانو لخوا په ګډه پر مخ ځي.
جمهور رئیس، اجرایی رئیس او د حکومت نور لوړ پاغړي په دې مسله باندې کار کوي. هغه کسان چې وړاندې شوي دي له هغوی سره لیدنې لري او مرکې لري. بالاخره د دغو کسانو له منځه قوي په کارپو او با تجربه اشخاص د دواړو کمیسیونونو لپاره معرفي کیږي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي کمیټې 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره حکومت ته معرفي کړې دي. تمه کیږي له دغو کاندیدانو څخه 1 کسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي سي. او روسي خبر ده چې لوی څارنوالي وایي تر اوسه د اداري فساد د سترو جرمونو په تړاو د 1500 کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته ترلاسه عدلی او قضایی ادارو ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن په خبري ناسته کې وویل له دغو دوسیو څخه درې دوسیو ته رسېدنه سوي او پاته نور یې تر پلټنو لاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې تړاو 1.5 کسان هم نیول سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني پولیسو په لسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار د ډبلیو د ډي ډبلیو آر یا د رښتینی مذهب په نوم ډلې پورې د تړلو تنظیمونکو او پلویانو په څه باندې 200 اپارتمانونو او دفترونو باندې عملیات ترسره شول. د خبر له مخې دغه عملیات د جرمني په لویدیځو ایالتونو او برلین کې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ماس د مایزيري د غدل پر فعالیت بندیز لګولای دی. د کورونا چارو د وزارت وایاندي ویل چې دا ډل له اساسي قانون څخه په سرغړونې او د کډکې په خبرولو تورن شوی او زیاته کړ چې اکثره هغو کسانو چې سوریه ته تللي له دې ډلې سره ارتباط درلود خو دې نه کې نشته چې دې ډلې په خپل د حملو پلان درلود. د روسي صدر اعظم دمیتری میدویډف د توقيف شوی اقتصاد وزیر الکسی اولیاک کیایف په اړه رښتینی پلټنې د رښتینی پلټنې غوښتنه کړې ده. دا خبر د حکومت مطبوعاتي دفتر ورکړی او ویلي دي چې میدویډف د اولیکایف د توقيف پر مسلې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د تحقیقاتو کمیټې نن وویل چې هغه تېره شپه ونیول شو او پرې تور دی چې $2 میلیون رشوت اخیستی و چې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت ته د دې زمینه برابره کړي چې بشنفت شرکت راونیسي. اولیکایف به چې لومړنی لوړ رتبه چارواکی دی چې له 2019 کال راهیسې نیول کېږي ډېر ژر محاکمه شي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل پوتین ته چې کله د دغې دوسیې په اړه پلټنه پیلېده خبر ورکړل شو. د پیسکوف په وینا دا جدي تورونه دي. پرون د پرله پسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو راووتل او اعتراضونو ته یې دوام ورکړ. د لاس انجلس د ښوونې ادارې د اټکل له مخې 4000 زده کوونکي په مظاهرو کې د ګډون لپاره له خپلو درسي خونو وتلي او زما ولسمشر نه په څیر شعارونه ورکول. دوی دغه راز د ترامپ پر ضد دا شعارونه هم ورکول چې هغه په پام کې لري د اسنادو نه لرونکي کډوال وباسي او د متحدو ایالتونو او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. د سیاتل ایالت خوونې چارواکو ویل چې د ثانوي او منځنیو ښوونځیو شاوخوا 15000 زده کوونکو چې د دې ایالت د ټولو زده کوونکو په سلو کې لس په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه راز چارواکو په پورټلند، اوریګان، مونتګمیری، مریلند، د نیوار او د سان فرانسیسکو په سیمو کې هم په مظاهرو کې د په سلګونو زده کوونکو د ګډون خبر ورکړی دی. له هغې وروسته چې ډونالد ترامپ د نومبر په 8مه انتخاباتو کې پر خپلې رقیبې ډیموکرات هیلري کلنټن بریالی شو، له نیویارک تر لاس انجلس پورې په ښارونو کې په لسګونو زره کسانو اعتراضي مظاهرې کړې دي. ترامپ وړمه ورځ د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی پر دغو پیښو خواشینی دی او له مظاهره کوونکو یې وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی. جولیانی د هیلري کلنټن په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ سلاکار او سخت پلوی و. جولیانی پرون په واشنگټن کې د وال سټریټ ژورنال لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا خبره رد کړه چې ګنې دی به د ترامپ په اداره کې د لوی څارنوال پر دنده وګمارل شي. جولیانی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن ډیر غوړ انتخاب دی، خو کله چې پوښتنه ترې وشوه چې آیا تر هغه کوم بل وړ کس شته کنه، د په مانادارې موسکا سره وویل ښایي زه به یم خو بیا هم نه پوهیږم. د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ لوړې ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر په نیویارک کې د ترامپ تراور په نوم په خپل کور کې د کار تر څنګ په خپل کاري ټیم هم کار کوي او له نړیوالو مشرانو سره خبرې مخته وړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسی جرګې په دریم ورځ په غیابي استهزاء کې درې وزیرانو ته د باور رای ورکړه، خو یو یې سلب اعتماد کړ. پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه د فساد او دسترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیې رسیدلې دي. چارو کارپوهان وایي که دا مرکز په شفافه توګه کار وکړي نتایج به ښه وي.
که دوی په عمل کې خپل استقلال وساتي، مداخلې ونه مني، کې دوی به سرلوړي او هیڅ وخت به تر نیوکو لاندې نه راځي.
دا پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزه غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. او د کندوز د کرنې ریاست چارواکي او کروندګر وایي سکل په دې ولایت کې شولو ښه حاصلات کړي دي.
وریجی خودل تا تقریبا پشپاگو رقم وریجی دی دیری رواج دی وریجی وست باره دی سرخه دی شالاوانگی دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو سره به را د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې په درې مورس په غیابی استزا کې درې وزیرانو ته باور او یو ته د سلب اعتماد رای ورکړه. د جرګې د سه شنبه پر ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کرنې مخابراتو او اوبو او انرژي وزیرانو ته د رایو صندوقونه کې خدل. د دغو وزیرانو له ډلې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی که څه هم په جلسه کې نو حاضر خو ونه توانید چې د وکیلانو باور خپل کړي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا به ښه وای چې وزیران د ولسی جرګې استضاعي غونډې ته حاضر وای او خپل دلایل وړاندې کړی وای. په دې اړه تفصیل له رحمت افغان اورو.
بله مراد صاحب، نن هم د څلورمې ورځې لپاره د ولسی جرګې کې د وزیرانو د استضاع لړۍ روانه وه. دا درېمه ورځ ده چې وزیران د ولسی جرګې استضاعي غونډې ته نه حاضرېږي او هغه وزیران چې نه حاضرېږي د هغو په غیاب کې دوی ته د رایې صندوقونه ږدي. نن ولسی جرګې ته د کرنې وزیر اسدالله ضمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر سلامت عظیمي، همدارنګه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وربلل شوي وو، خو دوی بیا هم د پخوانیو وزیرانو په څیر باندې ولسی جرګې ته حاضر نه شول. نو ولسی جرګې پریکړه وکړه چې دوی ته به د رای صندوقونه کېښودل شي. کله چې صندوقونه کېښودل شول، په دې صندوقونو کې وزیرانو کې اسدالله ضمیر چې د کرنې وزیر، د علي احمد عثماني چې د اوبو او انرژي وزیر، او همدارنګه سلامت عظیمي د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر وتوانېدل چې د باور ترلاسه کړي، خو عبدالرزاق وحیدی ونه توانید چې د باور رای خپل کړي. د ولسی جرګې دویم لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومت نه په دې اړه داسې غوښتنه وکړه.
محترم عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و ټکنالوژي، 49 رای تایید، 147 رای رد، 2 رای باطل و 2 رای سفید. پندی اساس عبدالرزاق وحیدی سلب اعتماد شو. د رئیس صاحب جمهور نه غواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له دې نه وړاندې 13 وزیران د کابینې وزیران استضاع شوي وو چې له دوی څخه 8 تنه وزیران سلب اعتماد شول. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښه به وای چې حکومت وزیران ولسی جرګې ته د استضاع لپاره لګلي وای تر څو پورې دوی دلایل وړاندې کړي وای. په دې اړه باندې د چارو کارپو شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
ولسی جرګې محترم استازو په بدو او بدترو کې فیصله وکړه. هغه چا چې نسبتا یو څه ښه کار کړی و، انصافاً هغوی ته رای ورکړې ده او هغوی پاس شول، او چا چې بیخي د پام وړ کار نه ده کړی، یعنی بودیجه زیاته نه ده مصرف کړی، هغوی رد کړل.
مراد صاحب، همدارنګه د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې په همدې پریکړه باندې ناراضه ده او د دې د تفصیل لپاره سترې محکمې ته د موضوع راجع کړې ده. د نورو ورځو برخلاف د څو ورځو چې د استضاع لړۍ په ولسی جرګه کې روانه ده، وکیلان زیات تر سترګو کېږي. پخوا به داسې وکیلان وو چې تعلیمي نصاب یې نه سو پوره کولای تر څو پورې چې یو قانون پاس کړي یا تایید کړي، خو د نورو ورځو برخلاف د دې وروستیو ورځو کې چې د استضاع لړۍ پیل شوې د وزیران ډېر وکیلان ډېر زیات را زیاته د وزیران وکیلانو شمیر 245 تر رسیدګي بل مراد صاحب.
ډیر زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغانو چې د ولسی جرګې لخوا نن د درې وزیرانو ته د باور درای او یو د سلب اعتماد په اړه در سره روسي معلومات شریکول. د همدې موضوع په اړه زمونږ همکار تمیم اخگر د چارلو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې آیا په اوسنی وخت کې د استضاع دا لړۍ د افغانستان په ګټه ده او کنه، او آیا په دې کې یوازې مسأله د بودیجې د کم لګښت ده او که نورې مسئلې هم شته دي. یو بحث په دې اړه لرو.
ولسی جرګه له درې ورځې راهیسې نه وزیران استضاع کړي او له دې شمېر څخه شپږ یې سلب صلاحیت کړي او درې نورو ته د تایید رای ورکړي دي. دا چې د استضاع پروسه څنګه روانه ده او د قانون له لحاظه څنګه یو اقدام ده، موږ اوس په خپل استودیو کې د ولسی جرګې څخه محمد نعیم لالی حمیدزی او قادر زازی د تلیفون له لارې لرو، او د کابل پوهنتون استاد داود روش هم زموږ سره په استودیو کې دی. اول به لالی صاحب څخه به وپوښتو لالی صاحب د وزیرانو استیزه په وسنی شرایطو کې پر وضعیت او د افغانستان په آینده څه تاثیرات به درلودای سي؟
د ولسی جرګې کم ګام پورته کړی دی، ګام یې د قانون مطابق دی، مګر یو څه انقلابي ګام په دې خاطر باندې دی په هغه وختو کې چې په افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې امن و. د ولسی جرګې د خاصه ټارګیټ د بودیجې د مصرف 50% ایښول کېدی. د رئیسانو کمیټه کې چې رئیس جمهور او مالیه وزیر وویل چې په وزیران باید چې لږ تشویق سي یا شکشل سي چې دوی بودیجه درسته مصرف کړي. نو رئیسانو کمیټې شپیته فیصده باندې فیصله وکړه. وروسته د رئیسان د کمیټې په تالار کې رایګیری پر اویا فیصده باندې وسوه چې اویا فیصده بودیجه په ډیرو ممالکو کې په جوړو ممالکو کې نه مصرفېږي چې امن پکښې وي. په دغسې یو شرایطو کې چې په افغانستان کې په 22 ولایتو کې ناامني ده او دلته په حکومت دغسې تر یو فشار لاندې دی چې خپله د افغانستان حکومت باندې د امریکا انتخاباتو هم یو څه اثر یا تاثیرات اچولي دي. د منطقې جنګ، نیابتي جنګونه او حکومت کې داخل کې خلاصه سیاسي مشکلات خپله د حکومت سرنوشت وګوري. د ملي یووالي حکومت او د دې په څنګ کې که وګورو خپله هغه سیاسونو لاسوهنه چې خپله په تیر حکومت کې په غټو شوکۍ باندې کار کوي هغه د دې دپاره چې خپله په حکومت کې لاسوهنه کې چې یو ضعیف حکومت دلته یا د دوی لاسوهنې پکښې چې سیاسي سکوت وکړي. نو پر دا اساس باندې خپله د ولسي جرګې دغه انقلابي اقدام د سپینې کودتا په معنا باندې ده. زه خپله طرفدار د دې یم چې په افغانستان کې د مصلحتو پر بنیاد باندې د ملي یووالي حکومت راتلی سي. زه په یو شي باندې یقیني یم چې په ولسي جرګې ته یوازې نه چې د داخل سیاسونو لاسونه بلکې د منطقې لاس عمری لاسو د نیابتي جنګ د خاوندانو او موږ خپله ځینې وکیل صاحبان کوشش وسته دي کوي د نور د خوشحالۍ دپاره چې حکومت د سیاسي سکوت سره مخامخ.
ځانځي صاحب، تاسو د دې موضوع په هکله څه فکر کوئ؟ د دې تر څنګ ځینې راپورونه چې موږ لرو هغه وزیران چې ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت سوی وو نن په وزیرانو شورا کې هم شتون درلود، ګډون کړی وو، نو آیا دغه تصمیم د حکومت باندې کوم تاثیر لري که دغه سی هوکړه دي؟
موږ کوم کار چې کړی دا اساسی قانون صلاحیت را کړی دا چې حکومت تقابل کوي او ولسمشر او د ولسمشر شاوخوا ټیم اساسی قانون ته درناوی نه کوي. هغه په دې معنا چې دوی خپل غواړي چې د نظام پایې سستی کی او دوی خپل غواړي چې دیموکراسي د هغه پوښتنې راولي. دا نړیوال ګوري، خصوصا مونږ هغه نږدې استراتیژیک هغه پارتنران چې دوی ورته وایي او قرارداد یې ورسره امضا کړی امریکایان په امریکا کې بیا دا نوی حکومت چې راغلی دی ټرمپ دا او نړیوال د بروکسل کانفرنس تو راټول شوی وو، نورو کانفرنسونو کې راټول شوی وو، نړیوالو سره دا صورت مونږ هم په خبرو نه معلومیږي چې دوی د سخت ناراض دي د حکومت د دې کار نه. دا معنا چې ته غواړي چې د دې نظام ټولې درې واړه قوې چې دا هم په لاس کې واخلي، وزارتونه هم خپل په لاس کې واخلي، ریاست جمهوری خپل وکړي، ملي شورا هم په خپل لاس کې واخلي، بیا دا معنا ورکړي دې ته بیا دیموکراسی نه وای، دې ته بیا دیکتاتوري وای، دې ته بیا اشغال وای.
زاسه څه فکر نه کوي چې د ولسی جرګې دا اقدام خلکو ترمنځ وای ستونزې جوړ کی؟
نه، تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکي، تاسو بیا ډېر یو لوی برخه تشکیله وای، وګورئ د افغانستان خلک د خپل د ولسی جرګې وکیلانو نه په دغه پریکړه کې څومره زیاته هر کله کړي، څومره نه خوشاله دي. او بل مهمه خبره دا ده، ګورئ مونږ یار ته غوښتي ولسمشر او مونږ ته خپل ولسمشر وویل چې هغه وزیرانو چې بودیجه لږه مصرف کړي نور دغه کار ته نور پایان ورکي، خاتمه ورکي. اوس چې مونږ د دوی کار ته خاتمه ورکو، اوس چې مونږ استضاء کړی ده، اوس بیا له کومه دا خبره راووتله چې تاسو دې سره غرض مه کوي؟ او دا معنا چې ما مخکینۍ خبره چې مونږ سره هم دوه مخې سیاست کوي.
ډېره مننه زازه صاحب. حالا از جناب روش صاحب میخوایم بپرسیم، از لحاظ قانون استیضای وزرا و سلب صلاحیت کردنشان و برعلاوه این موضوع ای که حکومت باز هم به این تصمیم ولسی جرګه هرج نمیگذاره و باز هم افرادی که سلب صلاحیت هنوز هم در نشست کابینه حضور میافند، چقدر نگران کننده است و چقدر خلاف قانون است؟
بحث کلیهی که خدا نکنه که در افغانستان بحران مشروعیت سه قوه به وجود بیاید و حکومت بعد از 2 سال و پارلمان بعد از 5 سال کار و دیگر سایر قوه ها و از طرف دیگه وقتی که پارلمان فیصله را انجام میده مطابق قانون است، از این نقطه نظر کدام تناقض بر قانون وجود نداره. اما وقتی که ما مصلحت های ملی و مسائل حاد کشوری خود امروز در نظر میگیریم، یک مقدار مسامحه یا یک مقدار گذشت منطقی نیاز است. ولی این هم باز به این معنا نیست که ما یک کنترل لازم ملی مردمی را بالای ارگان های حکومت نداشته باشیم. وقتی که این وزرا قابلیت و مهارت تطبیق یک برنامه را برای دو سال ما نمیگیم ایکس وای به صورت کل نداشته باشن، ما ناگزیر هستیم که از پارلمان افغانستان به حیث موکلینشان ما توقع کنیم که حکومت به کجا میره.
از لحاظ حقوقی که فعلا حکومت رجوع کرده به استر محکمه و خواسته تا این موضوع را تفسیر کنه و ای که حکومت هنوز هم این افراد در کابینه خود داره و هنوز هم در نشست وزارت اشتراک میکنه، این چقدر خلاف قانون است؟
جناب اخگر زبگری، خلاف قانون هم هست نیست، این هم یک بحث حقوقی است. قانون دست ملت نیست، دست مردم نیست. مردم چشم و گوشش باز است، میبینه حرکت ها را. وقتی که میبینه که پارلمان در یک تقابل یک فیصله را انجام داد، دیروز شما فیصله کردین که وزیر باشه پارلمان تایید کرد، امروز پارلمان فیصله کرد که نباشه شما تایید کنین، فاجعه خو نیست، کدام آسمان خود زمین نمیخوره. یک ده کادر دیگر پیشنهاد کنین به یک پست یک وزارتخانه که سر تحصیلش، سابقهش، روشنی کارش معلوم باشه.
تشکر لالای سه محترم. با در نظر داشتی که ولسی جرگه تا به حال وزرای خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت و تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرده، اما وزیرای مالیه، عدلیه و شهرسازی و مسکن پس رای اعتماد داد و اونا در جایشان باقی مانده بود. این رای گیری بر اساس چی بوده؟ چی را معیار شما قرار دادید؟
ولسی جرگه تکبر و وګورو پر څلور کټګوري تقسیم ده. یو کټګوري هغه خلک چې په یو ټیم پورې و، دویمه کټګوري هغه چې په بل ټیم پورې تړلی و، دریمه کټګوري د زاړه حکومت و، څلورمه کټګوري هغه خلک دي چې آزاد راغلي دي چې په کوم ټیمونو کې تقسیم هم نه دي. دلته ځینې نارضایتي خپل د حکومت سره یا د اجرایي ریاست د ډاکټر عبدالله سره هغه وکیلان یا خپل د حکومت نه توجه وکیلانو ته یا خپل په وزارتخانو کې د وزیرانو درست وکیلانو سره هغه روابط ساتلو، دغه مسایل سره راټولېدل. حکومت داسې فکر نه کوي چې دغه یو انقلابي حرکت وسی، په دې ورځ باندې د انقلابي حرکت دغه یو حرکت وسو خو جوش چې یو دم د وکیلانو د دل درې وزیران یو ول ورسته د دې چې بیا په دویم ورځ باندې چې دغه کوشش هم کیږي چې زړه ته وایم ځینې خلک کوشش دې کوي دا وسته خبر قرار کوبي تر سیولاره چې یاري په تیر ورځ باندې صلاح الدین رباني سلب صلاحیت سو به سبب وزیر مالیه کلیل باید سلب صلاحیت یې د کوشش بس زته ودرې دې الته خو ار دل په ولسی جرګه کې ولا سرسای لري ار څوک یو بل سره تماس لري دغه نن چې دغه دوه وزیران درو تل او کم تسلط علی وزیر چې التفاتس ول دا پر دې باندې ښکارندی دي کیس د دې یوازې هغه د کاری اړخ په نظر کې نیولې چې یوازې د دې کاری اړخ ته وکتل، بلکې هغه وزارتخانه چې د خلکو سره ډیر کاری هغه وزارتخانو ته خلک په یو نگاه باندې ګوري او هغه اقتصادي وزارتخانه چې هغه ته په بل نگاه ګوري، هغه امنیتي سکتور چې په بل نگاه ګوري، د بل خواسه چې دا اوس دغه بازي وکیل سیبان په دغه فکر کې دي چې موږ د حکومت صدمه ورورسوله یا د کابینه میوله د ولسی جرګه به د خپل زور ښکارا کې د چاد د ولسی جرګه د مابینځه کلام بوزي وزارتخانو ته ته وزیران سی یو اړه دویم اړه ته کې بجو ګورو ک د دې ته دې بازي وکیل سیبان نه ګوري چې د زاړه حکومت کې ځینې خلک وسول د چوکي خوب لري یا د وخت حکومت خوب لري یا باغ ته پاتې شي. زه په یو شي عقیده باندې د دې حکومت بدل دایښ او طالب دي چې هغه پر چا باندې رام نه لري. زموږ چې د غدن پیشنهاد د آیت کوي چې د حکومت تو در ولسی جرګه در مابینځ دانه چې وزیران دی د ولسی جرګه په مابینځ کې چې د باندې لاس مور ترایلتي یا ځینې خلک خپل د شخصي او خدي په خطر باندې وي دام در سره کې زه فکر کوم زاده افغانستان د خلکو پاکي زرب دی نه د کابینه.
مننه عزیز صاحب، تر دا وسه پوری ولی ولسی جرګه پر دې موضوع غور نه درلود چې یو کال ورسته وس وزیران غشت دي؟ آیا تر دا وسه پوری ولسی جرګه په دې موضوع نو خبر؟ تاسو خو یو ناظر ارګان یاستي.
مونږ دا گزارش نو شو کولای چې هر ورځ یو ګورو. مونږ ته قانون داسې اجازه راکړي چې کله مالی کال په ختمې دوشي کلاس شي بل مالی کال راشي بیا د تیر مالی کال چې قطعیه مونږ ته راځي هغه قطعیه کې بیا مونږ ته گزارش راځي چې دوی څومره مصرف کړی. د افغانستان خلک باید مونږ غږ واوري. مونږ نه غواړو چې حکومت سره تقابل وکړو. دغه د ما وکیل صاحبان چې زما هم سنفیان دي ورونه مې دي دوی شاهدان دي چې مونږ ولسمشر سره مشوره کړې دوی شاهدان دي چې دا قطعیه مونږ د ځان نه نه ده جوړه کړې دا قطعیه مونږ ته حکومت رالیږل دغه د چا چې څو فیصد مصرف کړی څو یې نه ده کړی دا لس مونږ ته تفتیش عالي اداره چې د حکومت پورې اړه اداره د اجرایه قوه د هغې راته رالیږلې.
بله موضوع دیدبان شفافیت د افغانستان چې دوی هم یو اتهام لګولی دی په ولسی جرګه ویلی دی چې د ولسی جرګې غړي غواړي چې دغه پروسې نه شخصي ګټه واخلي، په دې موضوع ستاسو موقف څه دی؟
مونږ دیدبان دغه راپورونو مطلق رد کوو او پروايي نه لرو ځکه چې مونږ ځان سره پاک یو خلک راته معلوم دي تاسو ولیدو د درې ورځې پروسه څونه پاک روانه وه. دا ښه فیصله ده که خراب فیصله ده دا به وروسته افغانستان خلک دا تحلیل وکړي.
د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استعزاد موضوع په اړه مو د چارو د کارپوهانو بحث واورید. په دې اړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه هم اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
پارلمان قانوني حق ده
چې هغه وزیران چې 15% د 10% دوی ویلي چې بودیجه یې نوی پوره کړي هغه باید استیزا شي او هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړل شي. ترازه نور د حزبي تنظیمي او بې ځایه قومي اختلافاتو نه تیر شي، د هیواد لوړو ګټو ته مخه کړی. راځئ د کونډو رنډو یتیمانو د اوښکو ډکې سترګې په خوشحالۍ او نیکمرغۍ بدلې کړي او راشئ چې د ننګونو عظمتونو لوی کور افغانستان د نړۍ سره سیالۍ او خوشحالۍ لور ته روان کاندو.
هغه وزیران چې واکن کار نشي کولی او هغوی استیضا شي او هغوی مثال سر د صلاحیت چې صحیح خبره ده او که د قومي او ژبني او دغه تعصبات په حساب باندې وي او فیصلې په دغه حساب باندې وشي نو دا غلطه خبره ده.
ولسی جرګې کوم اقدام چې اوس دی کوي او په دې اکله باندې موږ ټول ورسره رضا یو چې استجواب یې نه کې استضایي کې وزیران والی موږ د ایله توقع ورنه لرو چې دی خپله بودیجه ولګوي او خلکو ته کار وکړي. خلک د دولت نه بېخي نه هیله شوي دي که حکومت دوه سری دی باید ولس یو سری شي. دغه د دی ښه اقدام دی او موږ یې ستایو بالکل دا وشي. ولسی جرګه او دولت چې سره یو لاس نشي یو نظر نشي کار نه کېږي. موږ د ولسی جرګې ملاتړي یو. د حکومت دا نظر غلط دی چې وزیرانو نه دفاع کوي.
د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضا په اړه مو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورېدل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه د فساد او دسترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیه رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ وان جمشید رسولي د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له دغو قضیو څخه درې څېړل شوي او پاتې تر پلټنې لاندې دي. په ورته وخت کې د حقوق چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضایي مرکز په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنو کې په دقت او شفافیت ټینګار کوي. رحمت الله افغانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د پخوانیو او اوسنیو لوړپوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې په جدیت سره وڅېړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد مرکز ته تر دې دمه لا بېلابېلو ارګانونو، کمیسیونونو او ادارو څخه شاوخوا 55 قضیې ورسېدلې دي. د مرکز له فعالیته تر دا مهاله لبېل بېلو مراجعو ورته شاوخوا 55 دوسیې ورسېدلې چې د درې قضیو په اړه څېړنې بشپړې شوي او محکمې ته سپارل شوي دي. د ټولو قضیو په تړاو 1.5 تورن دا مهال بندیان دي او پاتې تورن په ضمانت خوشي شوي دي. ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو او یو شمېر نورو قضیو په تړاو دا مهال په مخابراتو، سوداګرۍ او عامې روغتیا وزارتونو او همدارنګه د الکترونیکي تذکرو په اداره کې پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افسلي ویلي و چې په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړې شوې ادارې د حکومت تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. خو لوی څارنوالي وایي چې د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د ورکړل شویو صلاحیتونو په چوکاټ کې دننه په ډېر دقت سره ات او له کوم فشار پرته د فساد او سترو جرمونو دوسیو ته رسیدګي وکړي او خپل استقلالیت به وساتي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضایي مرکزونو په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنه کې په دقت ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز کارونه نوي دي، باید د انتقاد پر ځای د هغوی ملاتړ وسي.
که دوی په عمل کې خپل استقلال وساتي او مداخله ونه مني نو په دغه حالت کې دوی به سلوړي او هیڅ وخت به دوی تر نوې کولاندې نه راځي. مګر تر اوسه پورې دا اداره بېخي نوې دی او عمل کې تر اوسه کار نه دی شروع کړی. موږ باید حوصله وکړو او د دې راتلونکي د دې شاهد اوسو چې دوی خپل استقلال ساتلی سي او که نشته.
د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز د تېرې شنبې په ورځ دوه تورن کسان په علني توګه محکمه کړل چې یو پکې د کورنیو چارو وزارت افسر وو. ښاغلی رنجبر د یاد مرکز چارواکو ته سپارښتنه کوي چې د چا مقام او دولتي موقف نه ګوري او د ټولو حقو پخوانیو او اوسنیو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي چې په فساد کې ښکېل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حقیار صاحب لکندهار په خپل اس ام اس کې ویل د هغو ټولو افغانانو غواړم چې په پاکستان کې میشت دي، هغه که طالبان دي او که هر څوک، نور دې د پاکستان څخه وځي او خپل هیواد ته دستانه شي او د پاکستان پر ضد دي یو موټی شي. د غراس سعد محمد حقیار د میوند ولسوالۍ د شیرعلي کاري سیمې خلک کې چې د افغانانو غواړم چې نورو پردیو ته پتمه نشي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي، ځکه افغانانو باندې د پردیو زړه نه سوځي او پردي خپلو ګټو ته ګوري. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي که چیرې د طالبانو د مشرانو نمونه په تور لیست کې ونیول شي، دا به د افغانستان د سولې پر پروسې بد تاثیر وکړي. دغه راس یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي. احمد لزابل شاجوی خلی کې چې زمونږ په ولایت کې د معرف په برخه کې فساد موجود دی، او نواب خان له لغمان څخه اس ام اس راستولی وایي چې هغه وزیران چې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي باید پر ځای نور په کارپو کسان وګمارل شي. د خبرونه نیمه تر رسیدلې او 2:30 بجې شوې دي. ل نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استعزاز شوو وزیرانو څخه درېو ته د تایید او یو ته د رد رایه ورکړه. په تېرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې 14 وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استعزاز کړي چې له دې ډلې اووه د جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دغه راز وایي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر ځای نه دی. ولسمشر او اجرایه رئیس ستره محکمې ته لارښوونه کړې چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې غړو د استعزاز څرنګوالی دی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهوري ریاست ته وسپاري. افغان چارواکو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندیدو کمیشنرانو څخه د مرکو بهیر پیل کړی دی. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي کمیټې 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره حکومت ته معرفي کړي دي. د جرمني پولیسو په لاسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جماعتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویډیف د توقیف شوی اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف په اړه د رښتینی پلټنې غوښتنه کړې ده. نوموړی تورن شوی چې 2 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. پرون د پرلپسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو ووتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر رودي جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدو د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په کندوز کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د کرنې مالداري ریاست رئیس محمد نبی روفی ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د اوبو ډیروالی او د دغه نه بعد د کښت لپاره د ښې هوا شتون د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه دي. خاغلی روفی زیاته کړه چې د کرنې او مالداري وزارت د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د شولو د پروسس یو کوپراتیف جوړ کړی چې پکې اته د شولو د کر ماشینونه، څلور د لو ماشینونه، څلور رادی تراکتورونه او نور وسایل شامل دي چې په پرمختللي بڼه یې له کروندګرو سره د شولو په پروسس کې مرسته کړې ده. د کندوز کروندګر هم د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي په خلای کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د حاصلاتو په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي. د رواني نومبر میاشتې په 28مه با په اقینه کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو یو ګډ نندرتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون چې درې ورځې په دوام وکړي هدف یې کورنۍ او تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې د افغاني تولیداتو دغه نندرتون به په اقینه کې د لاجوردو پر لارې د اوسپنې پټلۍ د پرانیستې سره سم جوړ شي، چې په خبرې د افغان چارواکو او سوداګرو ترڅنګ به د قزاقستان چارواکي او سوداګر هم پکې ګډون وکړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې: یو لیټر پېټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 49 افغانۍ، او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اتیا پولا، یو یورو دوه اویا افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه شپېته پولا، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ لس پولا، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ دیرش پولا، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه درویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د خبرونه په دوام کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو نس پروګرامونه هم مهروي او اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د موضوع په اړه رپورټ اخلو. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزي حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي او همدارس د افغان زده کوونکو سوداګرو سره د ویزې په پالیسي کې رعایت وکړي. په دې اړه نور جزئیات د پیښور زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د هیواد له مرکزي حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي او همداشان د راجستر شو افغان کډوالو په اړه هم وروستۍ پریکړه وکړي. د پاکستان سیاسي ګوندونو استازو د غوښتنه د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د سرحدونو او قبایلي چارو یا سفران وزارت په ودانۍ کې په هغه ټولګندیزه غونډه کې کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی او چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه بحث کړی او د هغوی د راتلونکي په اړه مرکزي حکومت ته وړاندیزونه کړي چې منظوري باید د پاکستان پارلمان ورکوي. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک له رسنیو سره په خبرو کې وویل له مرکزي حکومت یې غوښتي چې نه راجستر شوي افغان کډوال دې هم راجستر کړي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته وشي. خټک وایي حکومت په زور یو کډوال هم خپل هیواد ته نه لیږي خو زیاتوي چې حکومت باید تر کومې پورې په خیبر پختونخوا کې له میشتو نه راجستر شو افغان کډوالو سره گزاره کوي. موږ کله هم نه دي ویلي چې څوک به په زور له هیواد وشړو ځکه چې موږ د نړیوالو معاهدو پابند یو، بلکې زما ستونزه غیر راجستر شوي افغان کډوال ول. زما په صوبه کې لکونه خلک له قانوني اسنادو او شناخت پرته ګرځي، نو زه څنګه دا خلک برداشت کړم او زما پولیس به څرنګه دا خلک پرېږدي؟ نو مال مرکزي حکومت ته غوښتي ول چې دوی راجستر کړي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال خالي لاس لاړ نه شي، بلکې اوس مرسته ورسره وشي. پرویز خټک زیاته کړه اوس چې افغان کډوال په خپل خوښه هیواد ته ستنېږي او دا سیستم روان شوی، نو مرکزي حکومت د اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده تر ډېره نه غځوي. د پاکستان مرکزي حکومت تر دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 میلادي کال تر مارچ پورې غځولې ده. د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت مرکزي سیکرټري محمد شهزاد ارباب تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سیاسي ګوندونو استازو او مرکزي حکومت د افغان کډوالو د اوسېدنې او افغانانو ته ویزه ورکول د پالیسۍ په اړه وړاندیزونه وړاندې کړي خو په خبره چې ورسته منظوري وای پارلمان ورکوي. سیاسي ګوندونو ځینې تجویزونه وړاندې کړي چې تاسو ټول افغان کډوالو سره یو ډول چلند مه کوئ، بلکې هغوی په کټګوریو تقسیم کړئ. مثلا د زده کوونکو لپاره باید د ویزې نرمه پالیسي وي. همداشان هغه خلکو ته چې دلته سرمایه ګذاري کړي یا سوداګر دي هغوی ته باید رعایت ورکړل شي او کومو کورنیو چې یو بل سره خپلوي کړي او په ځانګړې توګه له ناروغانو سره چې د درملنې لپاره راځي باید له هغوی سره مختلف چلند وشي او رعایت ورکړل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار د وینا له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 15 لک راجستر افغان کډوال میشتي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې په همدومره شمېر کې غیر راجستر کډوال هم په دې هیواد کې ډېر دي. که څه هم په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ تیزه شوې او په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې د چارواکو په وینا په روان کال کې تر 15 لک زیات راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي، خو یونیسیار د راتلونکي میاشتې لومړۍ نیټې د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د ژمي د رارسېدو له امله د درې میاشتو لپاره ځنډولې ده. د یادونې وړ ده چې یونیسیار له پاکستانه په خپله خوښه له ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال سره درې نیم سوه ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه دیرشو نه تر اویا ډالرو پورې مرسته هم کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علی جان غوثی ستونزه راخسته ده. دا وی له کابل لسو میاشتو راهیسې د تقاعد تنخواه نه ورکول کیږي. د دې ستونزه له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورو رسته نوم څه دی او د کوم ځای نه د ټلیفون کړی؟
زه علی جان میګم، غوثی ته خلاص کوم، متقاعد نظامی باش څارنوال یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دغه ده، وروره ته لس میاشتې کېږي ما ته د تقاعد معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم، په علت باندې والا کزم پیګم، خلاص پنځلس کاله کېږي چې ما تقاعد کړی. په دلس پنځلس کالو کې خپل تقاعد حقوق ښه منظم اخیسته. دا سه کالې زم په دې باندې نه پوهېږم چې ولې ما ته تقاعد نه راکوي، در حال چې ترخصیصونه د ابتدا د مالي کال نه تر اوسه پورې موجود ده. دا اوس هم پیسې هم لري او ترخصیص هم لري. ما زوی ما ځان ته وکیل کړی ده، هغه ورته مراجعه کړي چې ته نن لاړ شه، سبا ته بیا یو اول وخت ده. بیا چې سبا ته لاړ شي بیا ورته وایي چې بل هفته کې ته یو راسه، بیا سره ګورو. په دغه باندې تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه ده کړی. د مخکې هفته چې دیر شو، د مخې ادارې به د کسان زه پېژنم، د شاده معلولین د پکتیا غودی می واسطه که غودی ته مگر ویلی و غودی ما ته ویلی چه خیر ده ماشتم ده سبب چه کم ده اجراسی. مگم یو هفته نوری می مغزه انتظار ویسته، تر دو سپوری ما ته می معاش ندر ارسه دل یا منت رو که رکی. نو پودی بنده زم نپیگم چه دوی ولی ما ته معاش نرکی. قانونی خلاچ شیده ما ته دوی ووی چه دغا قانونی خلاچ دکم برده.
تاسو وویل چې خپل زوی د ځان وکیل کړی، ته په خپل ولې هغه مربوطو ادارو ته مراجعه نه کوې؟
زه مریض یم، د پښو نه شل سوی یم، ګرځېدی نه سم، مریضي لرم، قلبي تکلیف لرم، پښې مې خوږېږي، ملا مې خوږېږي، بس نو ګرځېدلی نه سم. خپل زوی مې وکیل کړی.
یوازې تاسې دې مشکل سره مخامخ استئ او که ستاسې غوندې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلې؟
په سلهاوو کسانو په پکتیا کې متقاعدین دي، په سلهاوو زرهاوو کسانو شهید له معلول ورثان دي، ټولو یې اخیستې ده. یو تعداد د موږ ما په شان ته بېچاره مسکین چې چا ته پیسې نه ورکي، هغو دوی پاتې دي. قانوني خلا نه لرم، متقاعد یم، اسناد مې تکمیل ده، پیسې شته، تخصیص شته. نن په سبا مې غولوي، نو ته څه فکر کوې چې چی سبا مې غولوي دوی؟
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده الحمدلله دولت لرو، قوانین موجود ده، د قانون د مخې نه د څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي. زه څارنوال یم، ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده. دا غفلت وظیفوي ده، باید څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل شي، د وزارت شهدا او معلولین نه چې د ریس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده ته ما ته معاش نه راکوي.
ستا ستونزه به له مسؤولینو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پکتیا د والي د ویاند محترم نقیب الله اتل سره شریکه کړه. اتل صاحب د پکتیا ولایت نه د علی جان غوثی په نامه یو متقاعد څارنوال ازادي راډیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کېږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کېږي. په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړې هغه پروسیجر څنګه دی؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه تقاعد په دولت کې دوه ډوله دی. یو ډول تقاعد دسې دی چې د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا هغوی تقاعد ورکوي دولت په خپله، نو هغه 0% امتیاز ورکول کیږي د کاري مودې د خدمت. او یو دسې دی چې یو څوک غواړي چې په خپله ځان تقاعد کړي دولت نه، بیا هغه 50% امتیاز ترلاسه کوي. نو دغه څارنوال صاحب غوسی چې تاسو یاد کړه د ده په اړه به ولایت مقام زه یو هیله کړې زما غوري او یا کورنۍ یو هیله زما دا چې د ولایت مقام ته په خپله تشریف راوړېدل تراشي. ځکه د تقاعد پروسه لږه په ځینو ادارو کې مغلقه ده. څوک چې چیرته مقرر شوی وي نه په هره اداره کې، یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه، او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده، دا خپل سلسله مراتب لري. د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم ستونزې په کوم اداره کې هغه ملکی ادارې کې نظامي اداره تاسو پوهیږئ چې دولت هغه نظامي افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی. مرکزی اداره، مولایتي ادارې، مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو، ټپیانو ته د نمرو، یا هغه څوک چې سرپران لري، یا د دوی کورنۍ او هغه وارثین چې دي، اولادونه چې دي، دوی ته د زده کړو زمينه برابرول، دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازمه ګڼي چې د خلکو ته سنتو برابرۍ کې. نو زه دغه څارنوال صاحب ته وایم چې دوی کولای شي دغه زوی یا هر څوک چې وارثي ولایت مقام ته راشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې د کار دلته په پکتیا کې باندې موږ ورسره همکاري کولای شو. مګر هغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړل د ځینو متقاعدینو هغه پوښ شي دغه د مرکز نه ورکول کیږي.
اتل صاحب دی وایي چې د څو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخوا اخیستې، خو د لسو میاشتو راهیسې ورته دا ستونزه پیدا شوې.
دغه څارنوال صاحب دا ډاډ ورکوي چې د مخکې د خپلو امتیازاتونو برخمن شوې ستونزه نه وه. ممکن لکه په ځینو ادارو کې او امور اجتماعي کې چې د شهیدانو مایوبینو ریاست کې مونږه د بودیجې د کمښت ستونزه درلوده، ممکن دغه ستونزه دلته په دې اداره کې موجوده. خو بیا هم زه ته ډاډ ورکوم د راشي ولایت مقام ته په هر اداره کې چې د کار ځنډیدلې کملکی ادارې کې نظامی ولایت مقام د په خدمت کې دی، او د دغه وارثین چې راځي د خپل فلج د نشي راتلې هغه سره مونږ هر ډول همکاري کولای شو. ان نه دا کولای شو چې خپل ادارې ته ورسره لاړ شو ځکه چې کار باندې حال تور سره مرسته او همکاري وکړو. زه دته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله حقوق به نه تلف کیږي، دته به د تیرو کلونو په څیر خپل حقونه رسیږي. مګر کوم ستونزه چې بودیجوي موجوده نه وي په اداره کې، یا بل کوم ستونزه موجوده نه وي، ان شاء الله دته به خپل حق ورسیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، مونږ ته یې ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، اونیکې هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لپیل کو د دې ورځې د ازادي او اوریدونکو په خبرونه. قدر من اوریدونکو بیا هم په دې خبرونه کې پیغامونه لرو استاسي او استاسي د نورو دوستانو څخه. وګورو چې په پیغامونو کې دوستانو کوم موضوعات مطرح کړي دي. یو شمیر موضوعات ته رسیدنه هم وکړو، خو تر هر څه لومړی پیغامونه د یادونه ده چې دغه پیغامونو په برابرولو کې زما همکار طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. ورته پیغامونو ته
زه ودان د هلمند بهر پاک خبر کوم. طالبان په ټول افغانستان کې مؤسسات کمپنۍ چې کونه نو کلینیکونه شپخانی آزاد کړي باغران کې، د مخکنیو حکومت کې هم څنګه د کړي کم کارونه د کړي وسم کمپنۍ یا داسې کوم کلینیکونه شپخانی هلته نشته. اخر د دې سړکان دي سره داسې ګریوان دا کم سړک چې دی د خر باغران خلک لاس ګریوان وسره دا یوازې د باغران خلک نه، د کندي خلک، غور خلک، دا ټول په دې مشکلات کې ورسره داخل دي. نو موږ د طالبانو د حکومت څخه دا غواړو چې خاص یو زورواک خبرې پرې اهمیت نه ورکوي. دغه مسلمانانو ستونزې د کامرونو کې وسلام ودان هلمند باغران.
السلام علیکم، سلام او نیکی هیلې او درنه مینه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد له سلامه، زه محمد ایوب کرامیار د خوست ولایت څخه می تاسو سره دغه خپل پیغام سفتو زما یو خواهش ده چې افغانان باید خپل مابین کې خپل مینس کې نور تربرګیری باید پرېږدوي خپل اسلامي مینا خپل اسلامي محبت باید په زړونو کې وساتي نور د جنگ او د غداوی لغه قضی باید ل خپل ذهنونو څخه وباسي او نور دی وداسي داسي اقدام باید واخلي چې د افغانستان راتلون کې لپاره یو مثبت تمام شي الوطانه مزیر د ټول اورونکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی د خپل مابین کې صلح راولي او زما پیغام دې نشر شي. سلام.
بله سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم دغه د افغانم د هلمند ولایت له نظر ولې سوال سره تلیفون برګا شو وسیدم په هلمند ولایت کې تیر یو مشکل چې یو نیمه مشکل چې تعلیمي نصاب شو راځي دی خو د هلمند نه لري پولیس ولې د هم حال پر یو شونځي د کتابونو نه راغلي تر شونځي مادمین د خبر کې وایي د کندهار سره څنګه کتابونه نه راځي حکومت باید د کتابونو سره هر کې د څه کتابونه ډیر مهم چې کتابونه نه سره سبق پټ شي په چې کې وایي بنا باید حکومت د هلمند را ورسي سره مرسته د خپل سره.
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا چمکنی ولسوالۍ څخه ډیر خوشحال شوم چې پاکستان حکومت افغان میرمن شربت ګوله بیرته افغانانو ته او بلخصوص افغان ترخم کې وسپرل شو دی بلخصوص یعنی افغان حکومت ته وسپرل شو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی ټول افغانانو لپاره بس خوش یم چې شربت ګوله په خیر سره پاکستان ته راورسیده. ازادي راډیو هم زنده باد چې زموږ پیغامونه مستقیمن خلکو لپاره خپروي.
په جوړ بخیر ته به کده ز لنګرا هر سمرخلو نه خبرې کوم ما دا مستون زده د اوسېګه مفخیمه کې او ماته چټه کړه د تورخم کې کارټون نه لرم بغیر کاټه راغله مو دا لاس تاسو ست امیر شاته مجرم دفتر کې داخل کې ما داخل کړه دا پیغام را دی کته ماته یو روپی یو شیندار نه درسېدلې اوس پورې او زم داسې پروت ما محمد منوم ده د سمرخلو وشدون کې ما.
السلام علیکم زه نور محمد د کندهار د جنول فالو ستاسو د پروګرام پرېږم نوونی چې پاکستان سره ولی او تقریبا د مدوم کال چې نمینه لرو نه زای لرو ته والے وعده کړو او موږ نمره درکو کومک په سره کو په سم دا کوم یا کومک لري دی ام شي لري دی وزاره د بل په کندوالو کې پراتی سم خدا او سره پاکستان ول له لا ته صدر فرمان پښتو شو چې موږ ګر سره کړی کوم وای نه کوم ته کوي کوم دا کې هغه پاکستان په ولا پر دی افغانستان ژوند زندگی ست د جنگ ما شو بشي موږ اخر به کومه کوشي للی موږ د بل صورت تر وخت سره اول موږ خدای سهیل د دې هم دې سهیل د چې سو کومه کوکی او یا نو نو نه یاره یو نمرم ز ته جرا کی بلا په بشي چې او نور کومه کې نه غواړم سلام په خپل پر جوړو دا کومه دې سو غواړ چې نمرم ز کرا کی نو په مخه شې په وخت نه سلام مو.
السلام علیکم اسد الله خان نډر اسماعیل خان ما د افغانستان حکومت څخه غوښتنه ده چې په پاکستان کې کوم افغان کډوالي باید چې بده ته په افغانستان کې داسنوګنی ډیر زیات ځایونه ورکې ولې چې ډیر زیات مجبور دي چې ځمکې او جایدادونه نه لري ما د دې صدا ډیر غوښتنه ده په ډیر آزادۍ راډو سره غوښتنه کوم چې د پوره چارواکو سره خبرې وکړي او په دې د پوره چارواکو نظر سرګن کړي ولې چې دا خو پندلس لکه افغان کډوالي کم کډوال کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ دغه زیو مایوبی ما د کابل خارنا سیم مایوبی نو ته ماشونه ان سور جوزا کی ورکړي او موږ دغه نن سبا اقرب وزي مونږ ته نراکی بانه کی چې تخصیص نه درغله تخصیص نه درغله دغه کی او بس خازو کی چې مونږ ته ولی نراکی جمعه مراغه ریاست ته چزو وی تخصیص نه درغله اوله شو دې تخصیص نه درغله دغه کته شي مونږ غم خوريونه کوي مشکله کیږي مونږ ته. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د پیغامونو په لړ کې دغه ورسته پیغام شو د معلولینو د حقونو پاړو و موږ خپل په همدې اړه چې ولې د معلولینو حقونه ځندیدل دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لمرستيال جمیلی افغانی سره مرکه وکړو. اغلی افغانی د دغه ستونزې پاړه راته وویل
څومره د دوستان چې شکایت کوي د دوی شکایت برحق ده متأسفانه تاسو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ګوري چې مشکلات لري تاسو موږ د ملکي او نظامی معلولین او شهدا و رسیم حقوق سره سره وزارت دفاع ته هم موږ حقوق ورکړی دی چې هغوی نظامیان چې فعلا په جزایه کې بوخت دی مصروف دی هغوی ته موږ اولویت ورکو چې تقریبا یو سلسله د ملکي معاشات هم هلته مصرف شوی دی او متاسفانه چې وزارت مالیه سره هم دونه امکانات نه دی څنګه چې هغوی موږ سره په کال شروع کې وعده کړی و چې موږ ته زموږ تخصیص ورکوي متاسفانه د هغوی طرف نه هم لکه زن کیږي چې موږ بارها پیشنهاد کړی و پیشنهادونه رسمي پیشنهادونه ټول زموږ اسناد سره موجود دی فعلا هم موږ وزارت مالیه سره په دا موافقه رسیدلې و چې هغوی موږ ته تخصیص ورکوي لیکن کیدای شي چې یو دوه میاشتې زن شي
د غشان د پیغامونو په لړ کې مودا هم اوریدل چې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې زدهکوونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب مهرداد سره شریکه کړه. ښاغلی مهرداد وایي
په هر ولایت کې په مکتبونو په ښوونځي کې کتابونه شته دي خو د کتابونو کمبود چې دی یو مشکل غټه مشکل ده. دوی کتاب هلته موندلی سي په ښوونځي کې کتابونه شته خو هغه کافي نه ده. متاسفانه مونږ هم کولای نه شول چې په دې کال کې په پرتی سیمو کې پرتی ولایتونو کې ولایتونو ته په موقع په وخت سره کتاب ورسوو. دا مشکلات د مالي مشکلات له امله و چې مونږ د کتاب د چاپولو دپاره ثابت مالی منابع نه لرو نو دا مشکلات منځته راځي.
دوستانو د ښاغلي مرداد څرګندونې مو هم واورېدلې. یو ځل بیا پیغامونو ته ورځو. پیغامونه اورو چې په پاتې پیغامونو کې دوستانو کم موضوعات شریک کړي دي.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. زموږ وروره دغه یوه غوښتنه ده چې دغه د شکاپر دروازې سړک دی چې ما شتر پلان یې دوه کاله درې کاله د مخه عملي شوی دی، نو تر اوسه کار نه دی په شروع شوی. دغه ولې نه شروع کیږي؟ په دغه باره کې که زموږ غږ در وکړو د والي صاحب او د ښاروال صاحب پورې ورسوي موږ به ډېر خوشحاله شو. تاسو راسئ وګورئ، دومره خرابه لار او پر هغه باندې بیا نیم سړک ګچو او خښتو دغه نیولې وي. نور وخت نه یم، خدای په امان.
السلام علیکم، سیف الله احمد زین د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کمپایمان د ماتاکیل ساحې نه مې زنګ وهلی. موږ دلته د دولس نفر د کمپایمان په کمپ کې نو یو نیم کال کېږي. موږ د رخصت موده هم ډېره اوږده شوې ده او رخصت موږ ته نه راکوي. نو موږ د قومندان قدوسي صاحب څخه هیله ده چې دغه پرسنل باره کې یو تصمیم ونیسي او دغه پرسنل تبدیلي په خاطر له دې ځای څخه وباسي او نوی پرسنل اوړي. نور هر ځای نه کې د ولسوالۍ په کانډه کې نو تبدیلیانې کېږي، پرسنل تبدیلي. موږ دا څلور میاشتې کېږي محاصره یو او یو نیم کالم کېږي چې د وظیفې په د جنگ په ډګر کې پراته یو محاصرې حالت کې. نو موږ د قومندان صاحب کلوردونه دا هیله ده چې موږ ته توجه وکړي او دا نورو چارواکو موږ ته وعدې راکوي لکه قومندان لیوا او دا قومندان کانډه خو عملاً کې څه نه کوي. خپل رسخت په خاطر درې څلور میاشتې وځي راکې وظیفه وکړي بېرته ځي، مګر موږ ته وعدې راکړي دا څلور میاشتې، مګر عملاً کې هیڅ نه وه. توجه موږ ته نه ده شوی او موږ هیله ده موږ غږ چارواکو ته ورسول شي او دغه باره کې اجرات وشي. وسلام، او پیغام انشاءالله خپور کړي چې موږ د رسختي باره کې څه امکانات برابر شي.
السلام علیکم، حکایت الله همدر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه. د خوږیانو په ولسوالۍ کې دغه مشکل ده چې د میملې په لین باندې سړک تیریږي د کابل جلال آباد، او رئیس جمهور دا وعده کړې وه چې دغه سړک به زه په خپله تعقیبوم، خو لیکن په دې سړک باندې کار ډېر سست روان دی. خدای دې وکړي چې دغه کار لږ تیز شي. موږ د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې په دغه سړک باندې کار لږ تیز کړي، ځکه چې په انتخاباتو کې خپله ویلي وه چې په دې سړک به زه په خپله مشري کوم. وسلام.
السلام علیکم، زما ګل د هلمند ولایت سمعین ولې بس په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده. موږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې د هلمند جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، سید محمود احمد یاری شنګ ولسوالۍ څخه. وروره، زمونږ کاک صاحب کا زمونږ په ولسوالۍ کې اصلا امنیت نشته ده او هر ورځ طالبان د لارو کوڅو کې وځي
او خلکو ته ستونزې جوړوي. زمونږ دولتي خلکو ته ډېره ستونزه ده. هغه بله ورځ هم درې څلور نفره زمونږ شهیدان کړي دي په لارو کې چې قانونه اچوي او دولتي ځواکونه هېڅ همکاري نه کوي په دې اړه. هره ورځ خلکو ته وایي کله وایي چې مثال امنیت ده، کله یو بانه جوړوي کله بله بانه جوړوي. زمونږ تاسو سره خواهش ده چې زمونږ دغه غږ مقاماتو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم. زاب کنړ ولایت د چپی درې ورسوالۍ نه سره پاړی کړم. زمونږ د چپی درې ورسوالۍ سړک ډېر خراب شوی دی، باید چې حکومت ورته زر تر زر وکړي. السلام
السلام علیکم. میوند ولسوالی
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مهم واوریدل او د یوشمیر پیغامونو پاړه مو د مسولینو سرګندونه هم واوریدلې. اوس نو ازموږ خدای پامانی هم واوریده ک د خبرونې وروستي شیبی دي. ناچار یو چې تاسو سره خدای پامانی وکړو تر بلې مو پلو یو وخون کې خدای سپارم. خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.